احمد شي بریم تاسو ډیر ورو ده دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم.
زمګړی د هیواد روغتیا سیستم او لاسترولنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندېښنې په دې خبرونه کې په کابل کې لیوه ډاکټر سره هم شریکه کړې.
راتلونکي دوه درې میاشتې کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې په دا هم واورئ چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات لاسرسی ورسره سخت شوی دي.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول خلک په شر راایستل کله چا وس کېږي کنه کېږي سره ډوډۍ او خپل په پداکې کې راوړي تل تسکي.
دا سړی او ویډیوونکي په پروګرام کې ستاسو په رخصت شوی پیغامونه لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې اوبا د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا خو په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي چې به تکولې د پراپاتې دلې د درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودي وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوې ثبت شوې وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان
د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکینیو شمنو کې پاتې راغلي. داسې یو حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي، خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوې اعلان شوې کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځ دي چې ډېر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د روسیې ریا نیوز خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غرض د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیرې اګست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي. دا بله کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایجرتو وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداری ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټن ځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پکار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال د اوبتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوبتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنې 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرلپسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد سزران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداری ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونه شي دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیدیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هیواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به یې سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغې باندې غورځېږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کېږي د صحي خدماتو او هغه بیا په تدریج سره کېدی شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي، کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم یعنی زه درته په مجموع کې وایم د ټولو شخصي روغتونونه چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نه شي یا پوره پیسې ورکولای نه شي نو مکمله دوا ورکولای نه شي شفاخانې ته، او کله چې شفاخانې ته دوا موارد نه شي نو دوا کمبود سره مواجه کیږي. بالاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسبه اندازه نه رسیږي او دغه صحت متضرر کیږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکې دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدی شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو. د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نورو ته ضرورت کېږي یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا همدارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کال او دغسې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحي وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبوري چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي ځکه د معایناتو کمبود که چېرې په مطرح شي د بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کېږي او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې طبعا صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې لې بې خبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. په روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندېښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتې خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت سوي دي او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و په هغه وخت کې به د یوز بیولا مجید او کاری یوسف احمدي سره موږ غېدلو او هغوی ټول افغانستان کورولی سو. خو متاسفانه ده چې اوس دوی واکمن هم سو. ممکن د دوی ویاندویانو د دوی رسنیز کارکوونکي چې د رسنیو په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي وي خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت سوی دي. معلومات ته لاسرسی نه کېږي.
د ښاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. لدی چاری سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. بلخوا خبریالان وایي اروزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اروزګان کې د خصوصي رسنیو مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته د موسساتو لخوا ورباندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤول حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم راسره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په وارې وارې ویل سوي دي چې باید سندره نسي نشر، موزیک خطن بندې و. هغه دی د دې د راتګ د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزورې سوې ده، د رسنۍ پر خپرونو هم سانسورتیا خپره سوې ده.
په اروزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي، لومړنی منفی پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور چې باید موجود وي هغه موجود نه دی، او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی. هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې د پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویدو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سند لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردن هم میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړ زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون اندریس پتوګه ګمارلای.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات
ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سږکال په اپریل کې پیل شوی دی، UNHCR ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15,000 کسان توانېدلی دي چې کارډونه ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال احمد الله پور راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15,000 رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاترو ته پروف آف رجسټریشن یا POR کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت UNHCR ویلي وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14,000 رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږ د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېډ هم یو صورت حال وو، په هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وه، او بیا هغه ایس او پیز و هغه ټول شیزونه د وجې لږ دا پروسس ډیلې شو. نو ظاهره ده چې دا پروسس که کمپلیټ نه شو نو دې کې موږ ورسره خبره کوو، دا بیا ایکسټینډ کیږي. خو ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاویږي، څومره هم چې 14,000 افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه دي. د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغې به 2023 جون به درج شي.
د UNHCR په وینا د دغه 14,000 رجسټرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره دی ټاکل شوی سینټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت، بیا مست وخت را کې بیا به هغه دفتر ته ورځو، بیا به کمپیوټر نه تیریږي. په دغه کې دوی ډېر ډیله دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغه ته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنٹلی دا یو ڈیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشه لکه یو وزټ د رجسٹریشن سینټر، نو ته به ماغه ده کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي. مخکې خو به تا کال سینټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را ته دی بدا گیلے کولے، نو موږ تو سم تک ویلی چې را تاسو جسٹ واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپڈیټ زموږ نه تواله او بیا راشه خپل لګوکې. نو چې سو پورې دا لاسټ پی او آر کارډ ہولڈر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا بند بندیږي، دا رواني فی الحال.
ل UNHCR سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14,000 افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9,000 په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15,000 پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
السلام علیکم سعد لوسی سمت په لمن دی لایته ګرم سی دو سال ان تاسو ته غرام پېژنه ته طالبان د اسلام امارات نو غشتان زاده چې جت په جده ټول د دولت ادارې او ملکی ادارې په اړه کې څه شو خلک د دې رسن سره مخامخ شي مشته چې وګورې یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نو غشتان زاده چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمره شي وي چې یو خو چې کاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوکور شوی دی دا وظیفه ورکی او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک کوکور شول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي.
السلام علیکم ما حال میرا ولایت تماس کیما روزم دا وزرالم د تستنسان چوک دلته ظلم شروع ده بس طالبان دی ولایلی مرسلنا و درې خلکو مبینه چپکی دغه یو بل شیخ هم ولاله بیچاره دنه وی وو ما ته ولې دا پوره نه پوره یو نه چې دوشکان دوشکان نه وتی شو چې اور دل خبره مندار چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دې ظلم کیږي دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي او باندې دا ولې دې کیږي مسلمانۍ هیوادونه دې یا یو چې دې عجیب دي شي کوس اوس موټرسایکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دې ذکر کې اکشنه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانا څنګه دې دغه دې پکې زما هغه بیچاره ودروله کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شو دور پرې حزم د خون د اوس دور پورې خپل پسترګو حال دروري هم دې نږدې راډیو سره دې السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پرې پروګرام کې ساسو پژغ ګڼ سبت شوی پیغامونه خبرو زموږ پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي اوس په کونړ ته مخ کړو د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترخې دوه لپاره حشر راېستلې دي پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي ویلارې په ترمیم بوختي تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو دوران ویجار سرک ترمیم ته مټی را بډوهلی او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخه پاتې ده دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي
دا وسامه ټول د خلک په شر راځي او جمعه په جمعه باندې په دغه په سرکونو باندې یو شر کوو کله چا وسکیږي کنه کېږي سره روډه یو خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځای نه کومه راوخلو او تل تر راشي هغه په لار کې وپات شوی زمونږ د ولادت په بیماری زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شه مور ځای شي
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو
د شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د اعتمادو ګواهان یو موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی موږ دا سړک غواړو چې اساسي موږ ته سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سي چې څومره واړه کلی دي دغه د سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتر جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسې دي نو د هغې توجه غواړو
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به ل خپل کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټي پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جماعتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګې شوی دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د دا کلو هرتز په حساب لنډو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 څلور نوي 9000 ولزراتیا او پنځل زرا نوی موندل شي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لشم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمنځ څلور رسنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د چهارشنبه پورې پیل شوه. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 221 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي یې سوسېدلې دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ له سین د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نه چاودېدلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته مخکې په یوه ثبت شوې وینا کې کړي او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هېواد کې کړکېچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پردې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچر تو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلی. نوموړي له اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي و او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 43 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په لیوروسیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په لیوروسیو کې له شپږم ټولګي پورته تر 12 له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسیدي نه
د کندهار اوسیدونکو بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهوسول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسیدي نه کله چې نظام مخکې یو رقم ټول درسو تکلی سنټرو تکللی اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را له ټول انجونې پر کورونا اسیدي برحالی کې نامعلوم دي د سرنوشت ټوله ناست دي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درک نه دی. مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د شام د ډوډۍ پورې ایران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالات له امله لنړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستي وکړي. بلخوا د ورستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته دی وی کړه سوی کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بد حالاتو کې دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غوونه کوي ورس کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیره بیکاری ده. منګل ته د شارنو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ شوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
ګرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوامې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دې خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځای شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
هلو، السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د بیټي کوټ ولسوالۍ د عمرخانې د کریمه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی وایي چې موږ عام عفو کړی ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې دا خلکو مخه ونیسي چې عام عفو ملان کړی ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیوم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترمو، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سلاکار کې او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورته ول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچیرې په پاکستان کې کومه خزه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپرونه کوي کایا کومه خزه کومه الوتکې یا تیارې ته پرواز ورکوي هیڅ کیږي خو که په افغانستان کې کومه خزه یا منیسټر شي یا ایڈوایزر شي او یا کومیا الوتکې چیرته پرواز وکړي بیا که مسکیږي پاکستان ته یو څه وړي افغانستان ته بل څه وړي.
السلام علیکم بخت ولی سایم د خوست ولایت څخه. ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بخت ولی سایم له طرفه ډېر ډېر سلامونه او بعد له سلامه د ملګرو ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقاضا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډېر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور خبرونه کوي او زما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت مشران له دې چې څنګه زر کېدل شي چې نکوي او مکتبونه فعال کړي ډېر مننه.
زیګونی چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالي يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل په بل خپل بیا همدغه يهود او نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسترول لپاره نانوات کوي بیا همدغه تا ازادي او خپلواکي وي په جناوي.
تاسو ته سلام در بیا ازادي رادیو ته کارکنان ته کارکنان ته ټول ته سلام يم خدای کومه به خوشاله ولر. زه دا وایم چې ډېر تعصب دی دا چاله یې سر ورځ په رادیو کې لري مصاحبه خو چې سوله راولي او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکي ولې سوله را نه مستیو تا خو دغه جنګ سالاران تقویه کړل دغه فهیم دغه قانوني دغه جمعیتیان چې لاس یې د خلکو د وطن په وینو سره وو د جنایتکاران ټول تقویه کړل کار د اهل د کار ته ونه سپارل قانون د حاکم نه تو عدالت دې را نه وستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راځي ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول الله سلام دې خو حکیا غبر خبره کوم دا د شه مبارک چې دا غربيان اوس مشتله راشي تاسو حقوق نه جوړ کړی تاسو حقوق نه جوړ کړی دا حقوق مونږ ټول کولای وکړه ځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې به دغه بیا پاتې به شرمې به دغه دا حقوق مونږ کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي یا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړل سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو څخه زدا خلل لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نه سي او کله نه سي زه دا خلل لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه خیر کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نه سي او کله نه سي. سلام وکړل سلام د کندهار ولایت مې وندل سوالي خاصه په تماس کې مې زل روفو چا وخت طالبان څخه دا غواړم چې راځموږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو وبو فرسي تقریبا 300 متره باندې موږ وبو راکړو او 200 متره سهان کازو نو موږ خلک د وبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکې د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاری عدالي د باندې څخه موږ زیات د وبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم ز آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا حکومت چارواکي چې د دند څخه ګوښه شوی دی چې دا ته په خپل په دند باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم د لوګر نه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام. هیله ده زما پیغام نشر کړئ او طالب مشرانو ته ورسوئ. اوس چې په افغانستان کې جنګ بند شو، د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي، خو دوه د وحشت، دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم، زه مولود المحمد د کندهار څخه خبره کوم. چې هر ځای هر کلي کې دغه د اماراتو ډلې راځي، تلاشي کوي، خلک کوچني خلک شوري، خلکو په زرو پسې ګرځي، په پیسو پسې ګرځي، مشکلات جوړوي، په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلات سره ټول خلک په عذاب دي. اخر موږ کډه پر کومه یو څه دغه چیرې ګزاره وکړو، دغو ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام دی واورې، دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت واشر خلک باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشانه ولیدي، خپل مذکره ولیدي، دغه کوم نه پرېږدي. دوی خپل په زور ظلم انډیواله دي. دوی درې نمرې ګیر کړي، بالا چورو چپا ویشر وکړی دی. دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنی په ازار دي. دغه څه دی یو دغه وش د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی. باید دوی دغه پیغامدارنه وکړي. دا سره کوم کار دی؟ موږ اوسې پاکستان ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو.
السلام علیکم، عبدالرحمن ایمن ورد نشو پیشان سخت اثر پتماس که ایم اغورا در تمام پیزمن در ولایت که در دیر ستونز سر مخی و بانکون بندی چا تا پیسی فلاس نو کور کیجی حالیتی ندی شروع کری نو چا چی کم ماشی چا پیسی پا بانکی در رو دی و سراوی او تا وست لرس رسی نلدی وست در کار دفار پیسی نو پیدا کیجی در تمام په دې اندازې مشکلاتو کې راګیر شوی. موږ د امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د بانکونو فعال کې خلکو ته لږ تر لږه د اولیتو کو درنیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده زموږ پیغام تر دې پورې ورسوي چې زموږ غوښتنې نه اوریدي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نزده کړئ. د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یا وشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې هغه راوباسي. اول ما وی امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل همه شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پری ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلوي. داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پری به چل باندې تاسې دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تا سره قناعت کوي. دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسې کاڼو ولي. خلک زلوږی مري او تاسې دروغو سیاست چلوئ. نه رهبر معلوم دی، نه کابینه معلوم دی. ټول له پرې به چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار شي. په پرې به چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظوم. شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفي الله ستانکزي د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي؟
د ښځو موضوع ستان دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هواریږي؟ دا کومه منطقي عقلاني فکر ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو، دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان، کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې، بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځې تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې، دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام دي د منطقي لحاظ او عام دي اصولي او شرعي لحاظ داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول دي، ټول ښځو د ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 40 میلیونه ښځې به ټول په کابینه کې وي. ما تاسو وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسي که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بوله شرحه کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو وخته په کابینه کې راغله، په دې معنا چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې، دا خو نه دي شوي. د دنیا په ځای کې نه شي راکودلی. او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې، نظامونو کې، موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حق حل کیږي. د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه یوازې نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی، چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دا دوی هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 3 لس میلیارده پورې هغلته کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو بخت ولې ظلم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې، ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
کوم پرودنه کې ده. مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم اوبخي خبرې مخته کوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شي؟ پیغام ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبره شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي، څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی؟ او دا چې څومره مسلکي دی؟ ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له 4 پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي، هغه مختلف ده. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي. هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
خبره مې کاته کوم، نو څنګه به د پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي؟
هغه هم د خاص ملګري شته دي، د هغوی سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هره بخش کې تاسو اشاره ورته وکړه، هلته کسان شته دي هغه کار کوي، دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولی شي هغه کار ښه اداره کړی شي، نو خو پښتانه ورسره دي، متخصصین ورسره دي، شل کاله چې دوی په دغه ادارې کې کار کړی دغه کسان خپل ځایونه باندې دي.
دقیقه نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي، دغسې په کرار کرار په نورو بخشونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کېږي چې هلته به ټول ولس په هغه کې خپل ځان ګوري او د خپلو ستونزو د هوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوارې شي. بله دا ده چې هسته موږ ته چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دی دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه غوښتنه دا ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو، له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422122111415. شمیره بیا وایم 00422122111415.
باندی اختاشو ده تخنا فتختاشو فغم دی مختاشو خبر نوم ده منی ده جادو او لمن ترا خبر نوم ده منی ده جادو او لمن ترا جانانا 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 ستم ترا جانانا جانانا خبر شو حاضر دتا پدرشم زوال ما چی درشم دحال دی خبر شو حاضر دتا پدرشم یری گما دل درکب ظالم دشر یری گما دل